السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د کب ومه او د فبروري 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي دي. که څه هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. زبیح الله مجاهد ماخوستان مهال پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تېرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 13 غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې په بیسودو کې د پاکستان برید لږ تر لږه 11 ملکیان وژلې دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. تفصیل په خبرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان په شمال لویدیځ کې لږ تر لږه 40 پولیس او ملکیان د وسلوالو مخالفانو په بریدونو کې وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مسؤل د پنجشنبې په ورځ فرانس پریس ته وویل چې 15 پولیس او 15 ملکیان د تیرو 48 ساعتونو په ترڅ کې وژل شوي. د پولیسو دغه چارواکي چې د نوم نه ښودو په شرط خبرې کولې ویلي دې موده کې دوه پولیس د وسلوالو لخوا تښتول شوي چې لا یې هم درک نه دی معلوم. د بریتانیا دولتي شمیرې ښیي چې 2015 کال کې دغه هیواد کې د پناه غوښتنې قضیې د 2014 کال پرتله 4% کموالی ښیي. فرانس پریس د پنجشنبې په ورځ د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په حواله وویل چې تیر کال څه باندې 1,600 کسانو دغه هیواد کې پناه اخیستې چې دغه شمیر د وړم کال پرتله 4% کم دی. په دغو کډوالو کې 25% په غیر قانوني لارو چې تر ډیره سمندري دي ځانونه بریتانیا ته رسولې دي. دغه کموالی داسې مهال تر سترګو کیږي چې بریتانیا په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې شرایط سخت کړي. په دغو پناه غوښتونکو کې افغانان، ایرانیان او سودانیان تر ټولو ډیر ښودل شوي دي. فرانس پریس لیکلي د شرایطو له سختوالي سره سره تر اوسه بریتانیا نه ده توانېدلې چې د غیر قانوني کډوالۍ سمندري او ځمکني لارې بندې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ځانګړي استازي ویلي د طالبانو نوې جزایي تګلاره به ښځې لا له ډېر تاوتریخوالي سره مخامخې کړي. د جرمني ډي پي خبري اجانس د سوسن فرګسون په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه د دغې تګلارې پایلو ته ژوره اندېښنه لري. طالبانو په دې وروستیو کې جزایي تګلاره اعلان کړه چې د یو شمېر سازمانونو او مطرحو څیرو له تندو غبرګونونو سره مخامخ شوه. نیوکه کوونکي وایي چې په دغې تګلاره کې د ټولنې خلک طبقه بندي شوي او جرم په صورت کې له مجرمانو سره طبقاتي چلند کیږي. طالبانو بیا وویل چې دغه تګلارې د دینی نصوصو پر رڼا کې جوړ کړي او هیڅوک باید پرې نیوکه ونه کړي. د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر ترک په جنیوا کې د بشري حقونو شورا غونډې ته وویل چې افغانستان د بشري حقونو په هدیرې بدل شوی دی. او د کرکټ د نړیوال جام په اتو غوره پړاو کې نن انګلستان او نیوزیلند لوبه لري. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 6:00 په کولمبو کې ترسره کیږي. د نن ورځې ګټونکو لوبډله به د څلورو غوره پړاو یا سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې طالبان وایي پر پاکستانی پوځیانو یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پراخ بریدونه کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي تیر کال نږدې 8000 کسان د کډوالۍ پر لار مړه شوي یا تریتم شوي. افغانان هم پکې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ.
expect authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حکم چارو کوړم چې خپل ټول تپیزي احکام فتواوي او پالیسي دی لغوه کړي.
چندرو یا جزلو به پیژنې د لوب په خوا د جنونو ترمنځ ډیر رایج وخه اوس کم رنگه شوی.
پخوا ډیره وه خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې پیدا لوبه کوي. ډیرې لوبې هیرې شوې دي. موږ چې ماشومانو جز لوبه به مو کړې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د ډیورن کرښې په اوږدو کې یې د پاکستانی پوځیانو پر مراکزو او نظامی تاسیساتو پراخ تهاجمي عملیات کړي. که هم د دغو عملیاتو ډیر جزئیات تر اوسه نه دي معلوم، خو کورنیو رسنیو د طالبانو د دفاع وزارت د چارواکو په حواله ویلي چې دا بریدونه د خوست، پکتیا، نورستان، ننګرهار او ځینو نورو سیمو په مربوطاتو کې شوي دي. ذبیح الله مجاهد ماخستان محل پر خپل ایکس پانه لیکلی دا بریدونه د هغه په ټکو د پاکستان د پوځي حلقې د بار بار تمرد او سرکشیو په غبرګون کې ترسره شوي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې پاکستان د تېرې یکشنبې په شپه پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو هوایي بریدونه وکړل چې د طالب چارواکو په وینا لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د پاکستان په بریدونو کې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اتلس غړي ووژل شول. تر برید وروسته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه هم وویل معتبر راپورونه ښیي چې بهسود کې د پاکستان برید لږ تر لږه دیارلس ملکیان وژلي دي. پاکستان بیا ادعا کړې وه چې هغه بریدونه یې د ټي ټي پي او داعش خراسان څانګې پر پټنځایونو کړي وو. طالبانو بیا وویل چې په مناسب وخت کې به دغو بریدونو ته حساب شوی ځواب ورکوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت هم تیره شپه پر ډیورنډ کرښه د طالبانو لخوا بریدونه تایید کړي، خو ډېر جزئیات نه دي ورکړي. یوې سرچینې بیا د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په شپاړسو سیمو کې بریدونه شوي. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پوځیان له پاکستانی پوځیانو سره پوله کې په جګړه اوړي. د تیر کال په اکتوبر کې هم پر کابل او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د هوایي بریدونو په غبرګون کې دواړو خواوو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خونړۍ جګړه وکړه. په هغې جګړه کې لسګونه کسان دواړو لورو ته ووژل شول او ټپیان شول، او له هماغه وخته راهیسې تر اوسه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې بندې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیلو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوس هم راځو د خبرونې دوهمې موضوع ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان شمیرې ښیي چې 2015 کال کې په اوسط ډول هر ورځ یا ویشت کډوال مړه شوي دي. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې 2015 کال کې د کډوالۍ پر لارو 1,618 تنه مړه یا تریتم شوي. په دوی کې 3,000 کسان د آسیا یاد شوي چې 1,540 تنه یې افغانان دي. د افغان کډوالو د مړینې یوه تازه پیښه د تېرې جنورۍ میاشتې په وروستیو کې د ایران او ترکیې د پولې په اوږدو کې رامنځته شوه. هغه مهال په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښکته پورته شوې چې پکې ښکارېدل ګڼ شمېر کسان په واورو کې مړه کنګل شوي دي. په ایران کې یو کډوال چې ادعا کوي د پیښې عیني شاهد دی، د جنورۍ په 28مه ازادي راډیو ته وویل
تر څو زیات افغان مهاجر چې مړونه یې 15 کالو ترمنځ دي. دوی ادرې د پېښور څخه نور ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، پکتیا اوسېدونکي وو. غوښتل یې د ایران مرضي کړي وو. خان صدر بابانور بغلاچي ناور څخه ترکیې خاورې ته اوښتي. د ترکیې پولیسو لخوا نیول شوي او دوه شپې دوه ورځې ځان سره نهر ساتلي وو. وروسته یې بوټونه، جرابې، جمپرونه اخیستل شوي، ټکنجه شوي او ایران خاورې ته د شپې په 12 بجې راوړل شوي. د زیاتې یخنۍ له وجې تر اوسه 50 جسدونه راوړل شوي او تر شلو ژوندي راوړل شوي. د ژوندیو روغتیایي وضعیت نازک ده او نور نادرک دي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د دغه ډول بشري ناورینونو د مخنیوي لپاره باید د انساني قاچاق وړونکو جرړې وایستل شي. په 2015 کال کې د مړو شوو کډوالو په منځ کې پر افغانانو سربېره د یمن، افریقا او خلیج هیوادونو اتباع هم دي. په 2015 کال کې د کډوالۍ پر لاره د مړو شوو کسانو شمیر 2024 کال ته په کتو کم دی. په هغه کال کې د IOM په وینا 9200 کډوالو مړینه ثبت شوې وه. د کډوالۍ نړیوال سازمان مشر ایمی پوپ ویلی د کډوالۍ په لارو دغه مرګونې پیښې یو نړیواله ناکامي ده او په خبره یې نشي کېدای چې عادي چاره یې وګڼو. هغې ویلي کله چې د تګ راتګ او کډوالۍ خوندي لارې له امکانه وځي بیا نو کډوال مجبوریږي چې خطرناکې لارې خپلې او د قاچاقوړونکو منګولو ته ځان واچوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ټینګار کړی چې سملاسي باید د منظمو او خوندي لارو په جوړولو کار او د اړمنو کسانو ملاتړ وشي. د افغانستان پخوا هم د ځوانانو تېښته روانه وه، خو کله چې 2023 کال کې طالبانو پخوانی جمهوري نظام نسکور کړ د ځوانانو کډوالۍ نوره هم ډېره شوه. د کډوالۍ ادارو پخوا ویلي و چې له 2023 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون افغانان له هېواده کډوال شوي. په همدې ترڅ کې بیا تیرو کلونو کې له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تیزه شوې چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت تازه ویلي د دوی د بیا واکمنۍ له پایله 6.8 میلیونه افغانان له ګاونډیو او نورو هېوادونو څخه بیرته افغانستان ته په زور یا هم خپله خوښه ستانه شوي دي. اوریدونکو د خبرونه په پاته برخه کې زما د همکار سلطان محمد سرور ملګرتیا وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه و. یاد غونډه کې د دې شورا لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د جرم ګڼلو ملاتړ وکړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې ژر تر ژره د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو له نقض لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنیت بیا په دې غونډه کې وویل چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې بشري حقونه، روغتیایی وضعیت او په ځانګړي توګه روغتیایی خدماتو ته د ښځو لاسرسی له ژور ناورین سره مخ دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د خپلې یو شپېتمې غونډې په ترڅ کې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه غونډه وکړه او د افغانستان وضعیت یې کړکېچان یاد کړ. په جنیوا کې د دې سازمان یا د شورا کې چارواکو او استازو د افغانستان د بشري وضعیت اړوند د ځانګړې سوې غونډه کې وویل چې افغانستان کې افغانان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان له ژور بشري کړکېچ سره مخ دي او په خبره یې طالبان ورځ بلې ته د دوی د حقوقو د نقض بېلابېلې تګلارې طرحه او پر خلکو پلي کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوړ پوړي کمشنر والکر تورک په دې جمله خپل وینا پیل کړه چې افغانستان د بشري حقوقو په هدیره بدل شوی او ټینګار یې وکړ چې دوی په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه له جرم ګڼلو ملاتړ کوي. د دې غونډې کې له طالبانو د غوښتنې مطرح کړې.
To authorities to rescind all discriminatory decrees, edicts and policies to ensure
له حاکمو چارواکو غواړم چې خپل ټول تبعیضي احکام، فتواوي او پالیسۍ د لغوه کړي ترڅو د ترلاسه شي چې ښځې او نجونې لوړو او منځنیو زده کړو، روغتیایي اسانتیاوو، کار او په هیواد کې ټولنیز ژوند کې بشپړ ګډون ته لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کارکونکو او مرستندویه پرسونل د کار پر وړاندې له پرلمې جوړولو دی لاس واخلي. دوهم، پر اعدامونو او فزیکی سزاګانو دی بشپړ او عاجل بندیز ولګوي او د اعدام سزا دی لرې کړي. دریم، ټولې خپل سرې نیولې دی بندي کړي او نړیوال اصول دی په دې اړه رعایت کړي. څلورم، اجازه دی ورکړي چې بشري مرستې رسونې له بندښت پرته ټولو اړمنو ته ورسیږي. پنځم، د بیان ازادۍ ته د احترام وکړي او پر رسنیو ته محدودیتونه لغوه او له سانسور نه دي لاس واخلي او پرې دي چې خبريالان خصوصا خزینه دي له ویرې پرته خپل کار ته دوام ورکړي.
ښاغلی ترک، د افغان رسنیو وضعیت خصوصا د خزینه ژورنالیستانو د کار د څرنګوالي اړوند هم اندېښنه و. خو دا ویل چې دوی له بیلابیلو محدودیتونو او سانسور سره مخ دي. د دې ناستې په ترڅ کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت بیا افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته د ښځو د نه لاسرسي د وضعیت په اړه د خپل چمتو کړي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت بېلابېل محدودیتونو او د نړیوالو مرستو او بودیجو کمښت د روغتیایي سیستم بدتر کړی دی.
Afghanistan is experiencing a profound and escalating health and human rights crisis, especially for women and girls.
نو طالبان تر واکمنۍ لاندې افغانستان د روغتیایي او بشري حقوقو له ژور ناورین سره مخ شوی. په ځنګړې توګه ښځو او نجونو ته بل جګړه، بیوزلي او په ځنګړې توګه د پنګونې کمښت روغتیایي سیستم له ډېر ننګونکي حالت سره مخ کړی.
البته د مرستو کمښت او د طالبانو محدودیتونو دا وضعیت خصوصا ښځو، نجونو او لږکیو لپاره نور هم بدتره او بېلابېلو محدودیتونو سره مخ کړي دي. له دې ماده سه نتیجه اخیسته چې طالبان په ټولو برخو کې د ښځو بنسټیز او بشري حقونه نقضوي، چې دا د بشر ضد جنایت دی.
ښاغلی بنت وویل چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بدني سزاګانو کچه د تیرو څلورو کلونو په پرتله ډیره سوې او دای د دې ډول سزاګانو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. د یادونې ده چې د شورا کې یادو چارواکو د طالبانو د حکومت د جزایي اصولنامې په اړه بحث او نیوکې وکړې او ویې ویل چې دې اصولنامې د بشري حقونو د نویو نقضونو لپاره زمینه برابره کړې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمی استازولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په دې اړه ناسته کې زیاته کړه.
افغانستان د بشري حقونو د طرحه شوي او سرغړونو راپورونه موجود دي چې د بشري حقونو او انساني کرامت د نقص ښکاره څرګندوي کوي. له دې ډلې په اصطلاح د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون او هغه جزایي قانون چې په وروستیو کې اعلان کړي دي هر اړخیزه څارنه، بېلابېل اعدامونه او فزیکي سزاوې، د ټولنیزو ژوند او له بېلابېلو برخو د ښځو سیستماتیک او دیریدونکي زندې تکول او له کار او زده کړې لرې کول، جبري راستنېدنې او اقتصادي سقوط دي ټول وضعیت لا بهتره کړي دي.
د یادونې ده چې دې غونډه کې د افغانستان ځینو د ښځو بشري حقونو او مدني افغان فعالانو هم خبرې وکړې او ورته اندېښنې مطرح او له نړیوالو یې وغوښتل چې د هېواد کې د طالبانو د روانو محدودیتونو او د دوی په خبره ځپونکي پالیسیو پای ته رسولو لپاره دې له افغانانو سره ودرېږي او پر طالبانو د فشارونه زیات کړي. د شورا کې د ګڼو نورو هېوادونو استازو هم له طالبانو وغوښتل چې زر تر زره دې د جزایي اصولنامې په ګډون خپل اعلان کړي قوانین لغوه کړي، ځکه په خبره د طرحو بشري وضعیت کړکېچن او له ښځو بشري ازادۍ اخیستي او په ټولنه کې یو اړخ ازاده خو بل بیا بردګۍ ته وړی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې ناستې د ګډونوالو د څرګندونو اړوند نه دی ویلي، خو وړاندې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې نړیوال دی په افغانستان کې د دوی په قوانینو او کړنو کې لاسوهنې نه کوي او هغه غونډې چې له هېواده بهر او د دوی له استازو پرته ترسره کیږي د دوی په تګلارو کې به هیڅ بدلون رانولي. طالبانو تیرو نږدې 5 کلونو کې په ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون د محدودیتونو تر څنګ بېلابېل قوانین پلي کړي چې نړیوالې ځپونکي بولي. په هیواد کې په عامه فضا کې د تورنو بدني سزاګانې ډېرې کړي او روغتونونو او کلینیکونو او د بشري مرستو ویش لپاره یې ښځو ته اصول ټاکلي چې له محارمو پرته او ځینو ولایتونو کې له برقې یا چادري پرته کاري سیمو ته تللی نسي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو 6مه غونډه چې د رواني اونۍ په لومړیو کې پیل سوه ټاکل سوې چې د مارچ تر وروستیو پورې دوام وکړي او تمه کیږي چې افغانستان به یې د بحثونو یو له مهمو محورونو څخه وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما ویلي ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې لا ډېر خطر سره مخ دي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما راپور ښیي چې په تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستانه د نږدې 5 میلیونه ستنو شویو کډوالو یو په دریمه برخه ښځې او نجونې دي. یوناما سې شمه د هود یا کب په 5مه په خپل فیسبوک کې په خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې دا ستنېدنه تر ډېره د کډوالۍ د سختو محدودیتونو او جبري ډیپورټ له امله ترسره شوې ده. د اعلامیې له مخې ښځې او نجونې د راستنېدونکو په منځ کې له لا ډېر خطر سره مخ دي. یوناما ویلي ښځې نجونې له 18 کلونو کم عمره ماشومان په ځانګړي ډول هغه چې سرپرست نه لري او یا هم خپل کورنۍ جلا شوی د ساتنې عجل ملاتړ او رواني او ټولنیزو خدمتونو او د کورنۍ او د مندلو پروګرام ته اړتیا لري. یوناما خبرداري ورکوي چې د اوږدمهاله ملاتړ نشټوالی کولای شي د زیانمننې او ټولنیزې بې ثباتۍ خطر لا پسې زیات کړي. په همدې حال کې له ایران او پاکستان یو شمېر ستنې شوې مېرمنې وایي اوس مهال په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او ان تر دې نه توانېدلې چې خپل عادي ژوند پر مخ یوسي. یوې میرمنې چې نږدې دوه میاشتې مخکې له پاکستانه ډیپور کړل شوې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه موږ خزي چې د ګاونډي هوتونو ډیپورت کیږي دلته افغانستان کې هم ډېر مشکلات یو دي رواني مشکلات سره مخامخ دي اقتصادي مشکلات سره امنیتی او د ټول چالشونو د دې پروسمره ژوند باندې ډیره پر اغیزه کړی ده
ل ایران استنه شوی صابره چې په خبره اتمه شته مخکې ل ایران استنه شوی له سخت اقتصادي ستونزو د ملاتړ د نه موجودیت لامل ل رواني مشکلات سره مخ ده
ګوشناګ می میرن کاس نو نام دې
ل لوګي نور مړ کیږي څوک خوړ نه راکوي دلته ډیر ساړه دي ډیر سوړ باد لګيږي خو موږ یوازې دوه کمبلې او یو ټوکل لرو ماشومان مې نه روغ دي کوم کا ونډی را سره د خوړو مرسته وکړي ماشومان ډیر ورته خوشاله وي ډیره سخت ده څه وکړو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونامه داسې مهال د سنو شوي میرمنو نجونو پر رواني او ټولنیز ملاتړ ټینګار کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا لس ورځې مخکې اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي دي په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي دي د طالبانو حکومت تر اوسه د یونامه د راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو مخکې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي او د ستنو شوي ښځو په ګډون یې ټولو ته خوندي او ټولنیز چاپیریال رامنځته کړی داسې مهال چې له شپږمو ټولګیو پورته یې تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو او کار بندیز لګولی او د غراض یې په ټولنیزو فرهنګي او سیاسي فعالیتونو کې د ښځو په ګډون محدودیتونه لګولي دا په داسې حال کې ده چې ډیری افغانان له لسیزو راهیسې ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ګڼ نور په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې د اقتصادي ستونزو امنیتي خطرونو او په زده کړو د بندیز له امله ایران او پاکستان ته تللي خو په تیرو دوه کلونو کې دواړو هیوادونو د کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ تر بل هر وخت یې زده کړې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې له ایران او پاکستان د کډوالو د ایستلو لړۍ بې ساري بللې د سازمان د رواني فبروري په 14 په یو راپور کې ویلي وو په روان کال کې نږدې 150,000 او د 2023 کال راهیسې 15.4 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان ستنه کړل شوي دي
ولسواکي دوی دارې په افغانستان کې یا لوی شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
اسلام آباد کې د افغان محصلینو ټولنې تایید کړی چې د پنجاب پولیسو د قائد اعظم تیبي پوهنتون یو شمیر افغان محصلین نیولې دي دغه ټولنه چې د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې فعالیت کوي وایي چې دغه افغان محصلین د ویزو د مودې د پایته رسیدو له امله نیول شوي وو خو له ډیرو هڅو وروسته بیرته خوشې شول او د ازموینو تر بشپړېدو یو میاشت وخت ورکړل شوی دی دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت افغان محصلین سخت اندېښمن کړي دي نور تفصیل په دغه رپورت کې
د پاکستان د پنجاب سیمه ایزو پولیسو د دې ایالت د بهاولپور په سیمه کې د قائد اعظم میډیکل کالج یو شمیر افغان محصلین د ازموینو له صحنو او لیلیو څخه نیولي د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د افغان محصلینو د ټولنې مشر صدیق شریعتی سه شنبه د هوت 15مه ازادي راډیو ته وویل چې دغه محصلین 13 ورځ د ویزو د مودې د پای ته رسیدلو له امله نیول شوي وو نو موړي وویل د بیلابیلو ادارو په هڅو او همکارۍ یاد محصلین بیرته خوش شول او دراتلونکي مارچ تر 15مې وخت ورکړل شو تر څو خپلې ازموینې ترسره کړي
پرون د پاکستان د پنجاب ایالت بهاولپور سیمه کې د قائد اعظم تیبي پوهنتون پنجاب د پولیسو لخوا د کرکډاون شروع شو چې ځینې محصلین د امتحان په صحنه کې شتون درلودل هغه له ځان سره ویوړل هغه محصلین چې د پوهنتون په داخل په لیلو کې شتون درلوده هغوی له ځان سره ویوړل او دوی ته ویل کېدل چې تاسو ویزې نه لرئ دلته غیر قانوني اوسېږئ نو په دې شکل باندې باید تاسو ډیپورټیشن سنټر ته انتقال شئ او له هغه څخه بیا ډیپورټ شئ
د وای محصلینو له 13 میاشتو راهیسې د تحصیلي ویزو د تمدید غوښتنې کړې خو د ویزو د تمدید پروسه لا هم بند ده د خاغلی شریعتي په خبره د پنجاب په قائد اعظم پوهنتون کې شاوخوا شپېته افغان محصلین چې نجونې او هلکان پکې دي زده کړې کوي نوموړي د غراز ویل نږدې 3000 نور افغان محصلین د تحصیلي بورسونو او تر 3000 زیات نور په شخصي لګښتونو اوس مهال د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي خو د نجونو محصلینو د دقیق شمیر پاړې څو نه ویل موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قائد اعظم میډیکل کالج د افغان محصلینو نظر هم واخلو، خو ونه توانېدو. خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو محصلینو ته خبرداری ورکړی چې د موضوع په اړه معلومات خپاره نه کړي. په همدې حال کې دغه مسلې د پاکستان په نورو پوهنتونونو کې هم په زده کړو بوخت افغان محصلین د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. په پاکستان کې په زده کړو بوخت یو افغان محصل د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي پرون پولیسو د قائد اعظم پوهنتون محصلین ونیول. دا ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده. لا له وړاندې موږ له پوهنتونونو بهر نه شو وتلی. اوس په پوهنتونونو کې هم خوندي نه یو. پولیس راځي او محصلین نیسي. زموږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دې په دې برخه کې یوه حل لاره ومومي. په پاکستان کې وی بلې په زده کړو بوختې افغاني محصلې هم د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دې پېښې موږ ډېر اندېښمن کړي یو. په ځانګړي ډول د نجونو ترمنځ ویره ډېره زیاته شوې ځکه زموږ د ټولو د ویزو موده پای ته رسېدلې ده، او دا چې د پاکستان حکومت ویزې نه تمدیدوي نو زموږ په وړاندې ستونزې زیاتې کړي دي.
په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت له تیرو نږدې اته میاشتو راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ویزو د تمدید پروسه بنده کړې او د افغانانو د نیولو او جبري ډیپورت لړۍ تیزه کړې. په وروستیو کې ګڼ شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پولیس آن د روژې په میاشت کې هم ورزي دوی نیسي او د ډیپورت مرکزونو ته انتقالوي. د نیولو او جبري ډیپورت په برخه کې په پاکستان کې په زده کړو داخته افغان محصلینو په ځانګړي ډول د نجونو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې واک ته تر بیا ځلې رسېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول عصري او طبي زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې ګڼې افغان محصلینې اړې شوي تر څو په ګاونډي پاکستان کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار په خپل وروستي راپور کې چې د روانې کب یاهود په لومړۍ نیټه یې خپور کړی ویلي و چې یوازې په 13 جنوري میاشت کې 90,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته استانه کړل شوي دي.
چندرو یا جزلوبه د افغان جنو ماشومان ترمنځ مشهور لوبه ده، خو آیا اوس هم کیږي؟ د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي بیخي کمه شوې، خو د کلیوالو سیمو اوسیدونکي ماشومان وایي چې دوی لا اوس هم پالي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ماشومانو ترمنځ د یو شمیر پخوانیو مشهورو لوبو په کمرنګ کې دو سره د یو شمیر ښارونو اوسیدونکي وایي چندرو یا جزلو به هم اوس د نجونو ماشومانو ترمنځ ډیره کمه شوې ده. د کابل د دریمو مکروریانو سیمې اوسیدونکي خاطرې ازادي راډیو ته وویل
پخوا ډیره وه، خو اوس ډیره کمه شوې ده. یو نیم ځای ماشومان ګورو چې دا لوبه کوي. ډیرې لوبې هېرې شوې دي. موږ چې ماشومان وو جز لوبه به مو کوله، خیزونه به مو وهل، یو ډول جسمي فعالیت وه.
د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي نه کلنه هنا وایي میندې او پلرونه یې بهر د لوبو اجازه نه ورکوي، نو ځکه دوی له چندرو او نورو لوبو له کولو بې برخې دي. دا چې ولې هغه وایي
ځکه چې نجونو ته میندې او پلرونه اجازه نه ورکوي چې له کوره ووځي. زمي کې هوا ډېره سړه وي، ناروغان کېږو، سینه بغل کېږو، ګرمۍ کې بیا لمر ډېر تیز وي. که بهر ووځو شاید ناروغان سو.
خو د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 13 کلنه پاکیزه بیا وایي دوی لا چندرو لوبه کوي او پالي یې.
موږ چې کله د مکتبونو د مدرسو نه راشو کوڅو ته وځو، خپل ملګري ټولې راټولې کړو او چندرو رسم کو، چندرو کوو. په کلي او بانډو کې دا رواج ته، او بیا اخترونو کې خپل ډېر ملګري راټولو او ډېر چندرو کوو او ډېر خوند ته خلو.
چندرو لوبه چې جزلو به هم بلل کېږي او په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو نومونو پېژندل کېږي، یوه ډله ییزه لوبه ده چې له یو نه په زیاتو کسانو کېږي. د ګیلاس د بیخ په اندازه یوه هواره او ګرده تیږه یې وسیله ده. ماشومان په دبشیر یا سکرو په ځمکه یو اوږد مستطیل شکل باسي او بیا یې په څو برخو ویشي چې شکل یې تقریبا د لرګیو زینې ته ورته وي. هرې برخې ته یې خانه یا کور وایي. لومړی یو ماشوم خپله تیږه په لومړۍ خانه کې اچوي او بیا یې په یوه پښه له دې خانې راباسي او په ترتیب سره یې نورو خانو ته ټیل وهي. که چیرې پښه په کوم خط راغله نو بیا هغه سوځېدلی بلل کېږي او د بل ماشوم نوبت راځي.
سیا پای سرخط آمد، سوختی سوختی.
د لوبه کې خانه یا کورونه هم مهر کیږي چې مقابل کس هلته د پښې ښودلو اجازه نه لري او باید ټوپ ترې وکړي. هچا چې ډېرې خانه واخیستې او لوبه یې بلې ته سخته کړه چې نور یې د مخته تګ امکان نه وي همغې ګټلې ده. خو دا لوبه لکه نوم یې د کولو طریقه او اند شکل جوړول یې هم په بیلابیلو سیمو کې متفاوته دي. ماشوم روزونکي په دې باور دي چې دا لوبه هم جسمي او هم ذهني فعالیت دی نو باید وساتل شي.
د ازادي ملما
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاص تویم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملما دی. زما ملما اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې خپل میلمانه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1944 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوس زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کړ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په دیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په دیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالبه بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې دې راوت کرالو، بیا پسې بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه و، افغانی ټولنې ډېر ورسته پاتې و، نو بس دا خر یو ښه وسیله و.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او که وروسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني صنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو، که د بل چا وو، په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکر وي، هغه څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې م لګیا وم، یو نیم بیت به مې لیکه، بیا چې په اتم ټولګي کې شوم، نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم. یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو، شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې دوام زیاتره مراکو کې کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودل، د آصف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چا ته یې وایي، نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته وه. دا خبره په ما ښه ونه لګېدله. خو چې راغلم، یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم، هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و، بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغورکه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دې ته ډېر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب، ستاسو لیکنو ته برا شو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا وي، نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي، یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښه وي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم، یو نیم غزل دایرک همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده، که لغې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، مخ نه چې شي ورکه خندا چېرته ځي، او سترګو ته که ځي نو ژړا چېرته ځي. او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چېرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ته چې له ما پوښتې ته ووایا، ورېځو د اسمان کې برېښنا چېرته ځي. او ولی په خونخورو یې هر څه اوري، سوی د خوارانو خیره چېرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وخت شي تېر، مس رنګین ښایست د لیلا چېرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډیر ښه، تاسو ډیره پوښتنه کړې خو له خپل لوري مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله، او چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم، هغه سوچ چې
ډیره له ډیره زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل؟ وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښو، دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کړم، نو دا به ووایم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه، او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی، د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ، بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې، ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، امام د ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان ده وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب کورته دی وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې، او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې چاپ دی د زیاترو ډایرکټر هم زوم دا مې فلم کړی هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده، او څه بدلون پکې راغلی که نه؟
نو دا ستاسو معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي، او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، دا هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د دې کامیانې او خوالی دا ټولې د خپلې دي، په هغې کې په اخره کې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنی حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، د منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې د اسدالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي ډېرې نوې دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح. نو فرضاً د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، اصلا داسې ده چې بله ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم، د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه غلا ته نه دی تللی، خلک یې تشویقوي. بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی، خو بس سیګ د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې پرې راغواړي. لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې، بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډېر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د هماغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله بله بله، هماغسې ده. نو دغه د سیند جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. نن دغسې یو دغه پخوا به رواج و چې چا به دا پتلون ډېر اغوستلو. یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شعره دا ډېر متمدن انسان دی، دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی وه، که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بېخي ډېره زیاته خلکو خوښه کړه.
ډېر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
هو، ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپله ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره یې توپیر دا دی چې یو خو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شې، استعباتونه نه شې کولی. وړه اشتباه چې دې وکړل نو ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کارېږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کارېږي. بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی مونږ او تاسو په دغه کښې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښې د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپله د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغسې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې غوندې، هغه باید پټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو
کې.
هو، تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې یې ولولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ښه ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د تلویزیوني نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلی که نه یوازې تجربه لرئ؟
ما په خپله یو اوږد کورس د ډایرکشن اخیستی و. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د دې کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړی ما ډایرکشن کولو. دا ډېره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر شي نو هغه بیا ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټر ما، دا ډایرکټر مختلف قسمونه لري. د جنگ بیل ډایریکټر دی، د ډانس بیل دی، د ډیالوګ بیل دی. زه په خپل د انداز ډایریکټر یم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټر باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایریکټر وم. په دې کښې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې بیا د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم. مدیر د معارف راپسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي ورته، بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي دي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست، په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کښې چې وشي، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کښې را سره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمینان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کښې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه یې نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاو.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کښې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه و، دغه د پښتو چې شی جوړېږي دا ګوګل کښې یو چا را ته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نه شته چې داسې مرسته را سره وکړي. که ته ډرامه یې چې شی دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه. یو څلېرویشت قسطه سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کښې دا شل کالنې ناخپالې چې وي، دا ټولې په تنس کښې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه یې جوړم شو، د اطلاعات کلتور وزارت جوړم کړه، خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې اخیستل، جهاني صاحب. ډېره لنډه موده وه. افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم را سره دی، او زړه کښې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی د تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کښې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لنډ د کتابونو یو فهرست مو راته ووایاست، هغه چې چاپ شوي دي، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اورېدونکو ته واوروئ.
سمه ده. نو زما ځینو کتابونو نومونه چې اوس را ته یاد دي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کښې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه هم د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوتې څېرې او د پړانګ پر ځای. په دې کښې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چې ارواپوه نه وي، د افغانستان پخوانۍ او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. دغه شیان مې دغه شوي دي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته المان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شولو، نوم یې دی هغه به څوک و. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند، غم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې کتاب وسکلی دی غم چاپوم د سندور شاهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم بله بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن نه خپرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني
وکړي نو شعر داسې دی چې تصویر د تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خولې را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدی وي
د آزادۍ میلمه
ستا دے ماں